درنو دوستانو ستړي مشه د ساده رډيو په یو بل خبرونه کې موز اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې خورس به ولري وخت لس بجې شوي او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې موږ عموما د ازادي رډيوي مجله خبرو چې د راتلونکو یو سات ډیره برخه د ازادي رډيوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. یو کلتوري او فرهنګي مجله ده خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش خراسان ډلې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونه کړي. ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره سره لا هم د دې هیله شته چې د سولې هڅې به یوې نتیجې ته ورسیږي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلوال ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤله بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانه شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر ولیکل د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړي د داعش خراسان څنګه همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر افغانستان کې فرقوي شخړې راپورته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر خبرداري ورکړي چې د داعش تام ته د لویدل او د سولې د ځنډولو یا ورته د خندونو د جوړولو پر ځای دی افغانان سره راغونډ شي او دغه ګواښته دی په ګډه ماتې ورکړي. په عین حال کې ناټو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره لا هم هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا د هوایي ځواک مارشال سټیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه دا څرګندونه کړې. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وغندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the
way Afghanistan ta pa khoshine sar rawana wune bia pam wa waqt mug par rokhtai markazuno de wune hamli gando da Afghanistan amniyati halat hasas si khubi ham mug pa muhtatana khoshbinai sara da bainul afghani khabaro sini hasawun ki nakhwini chida da Afghanistan da khalkula para da siyasi hawari nakhili. ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زله پایل پر اړتیا هم ټینګار کړی. ناټو مخکې له طالبانو غوښتي و چې په تشدد کې کموالی راولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره بل خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خبر کړی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر محمد اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د وتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ وویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په هیواد کې وروستۍ ترهګري حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوي او غندل شوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا په دې بیان کې زیاته شوې هر هغه هیواد چې له دې ډول بېرحمانه بریدونو سره مخ شي او په هغو کې میاندي او ماشومان ووژل شي همداسې یو دریځ به غوره کړي. دا یادونې وړ ده چې د زمیر کابلوف دا ډول څرګندونې په ټولنیزو رسنیو هم د ګڼو افغانانو لخوا غندل شوې دي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغه کسانو شمیر چې د کرونا د خپرې شوې وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 6.5 میلیونه ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغه کسانو شمیر په کمېدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ په پراخېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمې سره مخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندوینو پر بنسټ په امریکا کې د بیکارۍ کچه په سلو کې له 15 پورته شوې او ممکن په سلو کې تر 30 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له شپږو یو کارګر د کار له مارکیټ څخه وتلی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکارۍ تر ټولو لوړه اندازه ګڼل کېږي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یوه مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه څېړنې روانې دي نن له خپلې دندې لر شي. د دې تحقیقاتو په پایه کې به معلومه شي چې آیا ښاغلي بارو له مالی تاوان د ځان ژغورنې په مقصد د ونډو د پلورلو لپاره د کرونا د وبا د خپرېدو په اړه پټ معلومات کارولي دي که نه. په سنا کې د اکثریت مشر مایکل مکونل پرون په یو بیان کې ویل ښاغلي بارو سهار تماس ورسره ونیو او د ته د تحقیقاتو په پیچلي حالت کې له دندې د لاسه اخیستو خبر ورکړ. دا اعلان د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل کېدل د عدلي وزارت لخوا د پیل شوو څېړنو په ترڅ کې د اف بی آی مامورینو په واشنګټن ډی سي کې د بارو په کور کې د هغه ټلیفون ضبط کړ. اسناد ښیي چې بارو د جنوري په وروستیو او د فبروري په لومړیو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ونډو د بیو د رالوېدو لنډه موده مخکې د شپږ لکو او لس لکه ترمنځ خپلې او د خپلې مېرمنې ونډې پلورلې دي. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیولو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې په 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه رد شوه تېره اونۍ پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکزي په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل ساري وایي د فاتحي قضیه له هغه مرکې پیل شوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. او د مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته معترضان لنخته وروسته نیول شوي. معترضانو د سربیا د ارتودکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوي چې مذهبي مراسم یې جوړ کړي و، ځکه د کرونا وایرس له کبله دغلته په راغونډېدلو او د غونډو په جوړولو بندیز لګېدلی دی. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یې څو خبري مطالب او رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو استازی، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د روسیو بریدونو مسؤل بللی. ښاغلي خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر لیکلی، د متحده ایالاتو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان څانګه دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو په وحشتناکو بریدونو کې ښکېل و. د خلیلزاد په وینا، داعش پر ولسي خلکو د غراس بریدونو ته پرلپسې لیوالتیا ښودلی او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې، د داعش خراسان څنګه همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لویدو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا، نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سی شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې دوه جلا خونړي بریدونه وشول. په کابل کې یو روغتون په نښه شو چې پکې نوي زیږیدلي ماشومان، میاندې او ګڼ نور خلک مړه او ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې د خیوي په ولسوالۍ کې بیا د جنازې په مراسمو برید وشو، هلته هم لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. زلمی خلیلزاد په عین حال کې دا څرګندونې د حکومت د هغه عکس العمل وروسته هم کوي چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان کړی. ولسمشر محمد اشرف غني له دې بریدونو وروسته وویل چې طالبانو په یو ډول نه یو ډول دا ډول بریدونو سره تړاو لرلی او دا ډول بریدونو ته یې د ترسره کېدو زمینه برابره کړې. وسلوالو طالبانو د کابل پر روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړۍ بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی. وسلوالو طالبانو د افغانستان دننه او له بهره د اوربند هغه غوښتنې هم پرله پسې رد کړې چې د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال د دې ستونزې سره د مبارزې د اسانتیا او همدارنګه د روسیې د مبارکې میاشتې په پار تری شوي. افغان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام دا ډول خونړیو بریدونو ته زمینه برابره کړې. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. د امریکا متحده ایالاتو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان حکومتي ځواکونو په وړاندې د موقت اور بند ومني. طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوازې تروریستي بریدونه نه دي چې د افغانانو ژوند تریخ کړی. د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې جرمي او جنایي پېښې هم هغه څه دي چې د خلکو ژوند ګواښي. هلمند مرکز لشکرګام په وروستیو کې د جنایي پېښو د زیاتېدو شاهده ده. دغل تقلابي او هدفي وژنې زیاتې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله درته وړاندې کړو، په دې اړه به د الیاس دایي رپورټ واورو.
کته هم د ستونزو کلونه کې رچنه د حال سوي خود روژه په میاشت کې په لشکرګاه کې د غلا او جنایي پیښو ترڅنګ هدف وژنې مخینه نه لري او د دې شهر اوسیدونکو سرګردانه کړی دي. د لشکرګاه نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وايي غله په مقرر ډول په وسلوالو غلاو او شکونو لاس پورې کوي، خو د پولیسو او مسلمانانو لخوا یې یو هم نه نیول کیږي.
په ښار کې اوسنۍ وضعیت کو ګورو تیرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هر ورځ دلته د ترور پیشی، د غلاو پیشی په واقعیت سره کوي. خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعیا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سهار هم یو ترور شوی دی. چوک په چوک پولیس هم ولاړ دي. بیا مخنیوی لري کېږي په ښار کې ترورونه ډېر شوي.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پرار چوک باندې ګورم عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو تروریستي پیښو کې نظامي کسان وژل کېږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کېږي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمه ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر تروریستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلې دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درې شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایل نشی دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار داره. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاهات انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابراتی به دست پلیس افتاد.
کمانډان که څنګه د تروریستي پیښو او غلاو د کیک شمیرې ونه ویل، خو د پولیسو به سرچینې د نوم نشو د پښار تازادي راډیو ته ول د روجې د میاشتې د پیل تر اوسه لاستانه چې نظامیان او ملکی کسان دی وجل سوي دی او تر ډیر ډیر وسلوال غلاوي سوي دی چې د 15 وسلنه ملیونو په لولې پولیس نه دی توانېدلی. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامی شورا کې د ټولو امنیتي مسولینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کوم اوزه کې تروریستي پیښه وشي او یا د امنیتي مسولینو څوک په غفلت تورن شي د دندې په لري کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په تروریستو او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره همدانن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه. خو تروریستي فعالیتونه د پخوانه کتاسي ولیدې کایش پیدا کړی کم شوی دی او اوس هم چې کوم تروریستي فعالیت دښمن پېښه چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد شوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي. نن متاسفانه دی او غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې حمله کړې ده چې پاینده کې دغه نواقص بمرفه کوو دښمن ته.